په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجمالند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د اختر دریم ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې په خوښۍ او خوشحالۍ به تیروئ. د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیلو. د خبری خبرونه ده، پکې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو د پراخېدو په حال کې دی. دا خبره د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې شوې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ شوی، خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کول ډېر وخت غواړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړ چې پاکستان له سبا د یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلن سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. بلخوا ولسمشر غنی د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او ملاتړی وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپل سوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې شوې ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه هیواد له 34 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد پر ډېرېدو دی چې په ښکاره له دغې ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یوه پخواني قمندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار و او په هلمند او فراه کې ځانته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 70 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخې جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره کړې ده. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری میلمانه ور وپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي، او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو د شمالي کوریا د لانجې د شهواري لپاره به هم له امریکا سره په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخ ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټرې چاودنه وسوه. مشرقیوال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان سوي دي. د پېښې ټپیان ټول روغتون ته انتقال شوي دي. تر دې مهاله د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او اټکل شوی سبا یک شنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار جنقا الکوزي فتحه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزي د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فتحه د ماپښین له 1:30 تر 3:30 بجو په عیدګاه جمعات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فتحه هم د شارنو په سالون کې په پام کې نیول شوې ده. مرحوم الکوزي 2 اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو ادي کولو ته لار ډیره لار پاته ده. روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر پیل دمخه د مطبوعاتي ادارو له یو شمېر استازو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې شک نسته چې وضعیت بدل سوی دی. روحانی له امریکا او نورو غربي هیوادونو وغوښتل چې هیوادونو سره د خپل هیواد اټومي موافقه د تهران او واشنگټن د اړیکو لپاره ستر ازموینه وبلله. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. سپینې مڼۍ ویلي چې د روحانی او ولسمشر اوباما ترمنځ کومه لیدنه لا نه ده پلان سوې. ایران له سعودي عربستان غواړي چې په حج کې د بیروبار له امله د لشته لشه ولس تنو د مړینې د پېښې په اړه په څېړنو کې ټول متاثرو سوو هیوادونو ته ځای ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په مینا کې لشته لشه 131 تنه ایرانیان چې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو په بیروبار کې تر پښو لاندې او مړه سوه. د ایران حکومت پرون بیړنۍ غونډه وکړه. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری وویل چې د سعودي حکومت مسؤول دی او باید د دې پېښې ځواب ورکړي. په ایران کې محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی د جمعې تر منځ وروسته په تهران کې خلکو ته وویل چې که څوک وایي چې حاجیان په بې نظمۍ کوله، هوا ډېر ګرمه وه او یا بل څه، دا ټول دروغ دی او نړۍ به یې ونه مني. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یوه ایراني چارواکي په حواله ویلي چې لږ تر لږه 315 ایرانیان لا هم ورک دي. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د نګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون نګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاووش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایی څېړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28 او 29 به سپوږمۍ سراسي. په دوو یا درې ولسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف له امله سپوږمۍ سره ښکاره سي. که چیرې اسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځ برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاریږي. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر دېرش کاله ډېر وخت وسو چې تېر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نه سي. تر یو ساعت ډېر وخت لپاره به سپوږمۍ لمر ونیسي او روڼ رنګ به یې ورو ورو تربخون سور سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مخلصي ملامت بوله چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستل. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ
د نوموړي څرګندونې به په یو رپورت کې واورو. ملګري ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې. په دې موضوع هم رپورت لرو. د کونړ اوسیدونکي وایي اوس هم په دې ولایت کې د افغانیو په ځای پاکستاني کالداري چلیږي او تر دې دمه چارواکي د پاکستانیو کالدارو په بندولو نه دي توانېدلي. په خوست کې مو د مصنوعي ګلانو د کاروبار له پراختیا خبره وو او د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به په منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ځینې نور هیوادونو کې د داعش د نفوذ په اړه ریپورتونه درسره شریکول مقصد اوسه. زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته عذر نه کوي. ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې. قسیم سولمل د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نا اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل آخري کوخونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نن د افغانستان په برحق ما په باندې ټوله دنیا راسره پالي دا م ترلاسه کړل. 12 میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلې دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاص غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشي. دې موږ تمجید کوو، دې هرکلی کوو او دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځال بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نه سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړي. دا رپورټ چې پرون خپور شو د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغه ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې داعش د افغانستان له 4 ولایتونو په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې ډېر پلویان را خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداري یا لږ تر لږه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورټ کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د یو سلاکار عبدالرؤف خادم یادونه شوي چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپله وسلواله ډله جوړه کړې وه. خادم د سږ کال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوي چې لږ تر لږه 70 وسلوال له عراق او سوریې څخه افغانستان ته تللي او هلته یې د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولي، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردي لري. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره یې په زغرده د همدردۍ څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل شوی یا لږ تر لږه له دې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال که څه هم په دوامدار ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شکیل دي، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر له وسلوالو طالبانو سره نښتې کوي. د ملګرو ملتونو رپورت زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره یې نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتېدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت د زیاتېدو څرګندونه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو اونند شنبه ورځ دا ترشنه اسمان لاندې خبرونه ل دریو بجو نه تر پینزو بجو پوری په مستقیمه توګه خبريږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. اوس هم یو بل ریپورت راخلو، هغه د دې چې د کونړ اوسیدونکو وایي اوس هم په دې ولایت کې د افغاني پرځای پاکستانی کالداري تبادله کیږي او تر دې د مچارواکي په دې نه دی بریالي شوی چې حتی ل خپل جبینو کالداري لري او په ځای افغاني کیږي. په دې اړه بنور تفصیل رهولان وری نه واورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستانی کلداري چلیږي او کله چې هم دولتي مامورین میاشتنی تنخواګانې واخلي د صرافۍ دوکانونو ته ځي او په کلدارو بدلوي او له هغه وروسته په بازار کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه کوي، خو تر اوسه چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې په خپل وطن کې خپل بانک نوټونه وچلوي او د بهراني اروپو د چلخت مخه ونیسي. خلک وایي لومړی خو سوداګر او دکانداران د افغاني بانک نوټونو د چلخت او د پاکستاني وکالدارو بندولو ته بشمیره بهاني لټوي او د خپلې ګټې په خاطر افغاني او اخستلو ته زړه نه خکوي.
زمانم زه رحمان ده د کونړ ولایت اوسیدونکو کې خطیز ولایتونکو چې کالدار چریګ افغاني نه چریګ هغه لامل ده ده دلته کوم تجاران دي داسې کې په کالدار باندې خلیلته او دوی دلته په افغاني باندې په ګران خرڅي، نو خلک مجبور دي چې کالدار یو تور کې افغاني و تور نه کی. اوس که تفردن لست افغاني ور ریوتا ناغه تا نه مغه پلس کی حسابي حکومت د دې مخ نه نيسي چې دا ولې پلس کی حساب اته په کلدار ورډ باندې راخي او مغه لس کی په لسګون نه پلس ګون کی اخلي، نو ځکه ریواج کیږي او خلک کلدار ته ډیر توجه ورکوي. چې
دوی وای دوهم قدم کې دولتي مسولین په دې ګرم دي چې نه یوازې دا چې په بازار کې د کلدار بندولو د پاره کوم جدي قدم نه دی پورته کړي، بلکې تر اوسه په خپل جبونو کې هم د کلدار ځای افغاني او ته نه دی خوشی کړي.
د چارواکو په خپل غوښتل چې افغاني په ولایتونو کې مروج شي خې کولې شو خني غواړي، ځکه چې دکانداران نه تجاران نه کنټرولوي، دکانونه نه کنټرولوي، په خپل د چارواکو په جبونو کې هم کلدار شته چې ما شوخلي په خپل رښت تبدیل کې په کلدار باندې او کلدار استعمالي په دکانو
هټيوال به وایي چې د افغاني او اخستلو ته چمتو دي خو څوک ورتن راوړي او هیڅ کله هم افغاني او کلداري په یو قیمت نه دی اخستي.
نوم یې ولعملي د کونړ له اسد آباد ښار کې مې دکان دی. موږ ته افغاني څوک نه راوړي، وروره موږ هم غواړو چې په کونړ کې افغاني رواج شي، خو موږ په خاص ته د خپل چارواکو نه دا وختنه کو چې په دې کې موږ سره کومک وکي افغانۍ رواج کی په نور ولایتونو کې څنګه د پاکستانیانو شیانو سره جنسونو سره خلکو بیکار کړی دی. موږ هم غواړو چې په کونړ ولایت کې د کالدارې په ځای باندې افغانۍ رواج شي او موږ ورته ډېر خوشحاله.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي له دې وروسته به د پاکستانی کلدارو د بندولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
ننګ دی موږ تاسو ته دا پیغور دی د هر چا هغه چا لپاره چې کلدار په جیب کې ګرځوي ننګ دی، ځکه افغانۍ زموږ ملي هویت دی. موږ ولې خپل ملي هویت خرڅ کړی؟ څنګه ناره وایو چې تذکره کې افغانیت غواړو اسلامیت غواړو؟ د افغانۍ چلند ولې نه غواړئ؟ که صادقانه دې ته وفادار یې چې موږ افغانان یو، صادقانه هم لر سوه تړئ رسۍ چې د کلدار په مقابل کې جهاد اعلان په لنډو ورځو کې به موږ په دې رابطه تصمیم ونیسو، په دې کې به جدي اقدام وکړو.
له دې وړاندې هم څو ځله چارواکو د کلدارو په ځای د افغاني بانک نوټونو د دودولو ژمنې کړي، خو تر اوسه حتی په دې نه دي بریالي شوي چې له خپلو جیبونو پاکستاني کلداره لرې کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. هغه دا دی چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو، د فراغت په جشنوارو او د نوو دندو د اخیستو او نور خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. نجیب الله لوخیل په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
یوازې یوه لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې 4-5 دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه ازادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمړی لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پانتونونو څخه پاره شي دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغه لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو دیوی عمده پلورنځی مالک وایي چې دوی له چین او پاکستان د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر 40 کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرې گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو 15-20 دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان دی وای چې په خو ډیر لږ خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلان نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښول، اوس چې د پسلو کې نه سل پیسه د ډیر دا ګلان خوښوي. بلدا چې ورځ ورځ ټولنه اسری کېږي، ډیر خایسته خایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوی دی لکه په خپل د ګلانو کاروباریان.
د فریدونه په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستبندي کوي وایي چې
دی ویچارډ کې زده چین سره پلین کې ووم، د پاکستان سره بس هلته سیمپل جوړه کې ماته پی ویچارډ کې اکه سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس زورتن چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلان مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان، بل ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کیږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکو اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلیدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان اوسیدونکی شریف شیربکوف 60 کلن دی او څه موده مخکې زوی سوریې ته تللی چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره یوځای شي. رحمت الله 60 کلن او پلار یې وایي چې تر تګ مخکې ډېر وسرونه ورته وکړه چې پرېکړه بدله کړي، خو شیربکوف افسوس کوي چې ځوان زوی خپل کورنۍ ته شا کړه او سوریې ته ولاړ. ازادي راډیو له شیربکوف سره خبرې کړې او پر اساس یې رپورټ لري چې فرشته جلالزه یې جزئیات وړاندې کوي.
شیربکوف د تاجکستان په یوه جنوبي ولایت قبادیان کې ژوند کوي. دی وایي چې رحمت الله زوی یې 60 کلن وو او په تېرو شپږو میاشتو کې هیڅ احوال نه دی ورته راغلی. د شیربکوف د کورنۍ لږ تر لږه 8 غړي سوریه ته تللي دي او د 3 زامن اوس په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای جنګیږي. شیربکوف لریور دی او وایي چې د کورنۍ د غړو تر تګ وروسته یې ګزاره ګرانه شوې ده. د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې میرمن هم ناجوړه ده او د خپلو 3 زامنو مژور او د یوې کوچنۍ لمسۍ د تګ له امله اندېښنه لري. شیربکوف وایي زما د موټر چلولو پیسې زموږ نه دي بس، ځکه میرمن مې ناجوړه ده او هر ورځ یې باید ډاکټر ته بوزم. د شیربکوف 3 زامن ولې سوریه ته تللي او ولې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي؟ شریف شیربکوف وایي چې یوه زوی یې هم لوړې زده کړې نه دي کړې. 3 واړو په روسیه کې کار کاوه او یو هم د تاجکستان په پوځ کې د عسکري دوره نه ده بشپړه کړې. شریف شیربکوف وایي چې زامنو یې په روسیه کې غریبکاري کوله، سرکونه به یې جار کول او هلته له افراطي ډلو سره آشنا شوی وو. شیربکوف چې په خټه ازبک دی وایي چې زامن یې د ازبکستان له یو شمېر وګړو سره په روسیه کې آشنا شوی وو او د هغوی له لارې د ازبکستان په نمنګان او اندیجان سیمو کې د افراطیانو ځینې ډلې پېژندلې وې. د شیربکوف مشر زوی چې عمر نومیږي 10 کلن دی او تر خپلو نورو وروڼو مخکې اول روسیې ته د کار لپاره تللی و او بیا سوریې ته د جنګ لپاره ولاړ. شیربکوف وایي چې مشر زوی یې لږ تر لږه 15 کاله مخکې روسیې ته تللی و او هلته یې لمونځ کول او روژه نیول هم زده کړي. دی وایي زما زوی عمر په 2014 میلادي کال کې یوه ډېره لویه تېروتنه وکړه. د ده تېروتنه دا وه چې سوریې ته ولاړ. شیربکوف وایي ما ډېر ورته وویل چې د سوریې د تګ څخه راوګرځي، خو زوی یې ونه منله. د شیربکوف د مشر زوی تر تګ 2 میاشتې وروسته د ده دوهم زوی ابوبکر هم سوریې ته ولاړ او شیربکوف وایي چې له هغه راهیسې د دغو 2 زامنو هیڅ حال نه دی اوریدلی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه نارینه چې د جګړې لپاره سوریه ته ځي په زیاتو مواردو کې خپلې کورنۍ هم ورسره بیایي. رپورټونه وایي چې د شیربکوف د سیمې لږ تر لږه 10 تنه سوریه ته تللي دي چې ډېرو یې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي. د روان کال د مې په میاشت کې یوې تاجکې مور چې لور یې له خپل خاوند او کوچنیانو سره سوریه ته تللې وه ازادي راډیو ته وویل کله چې زما زوم په سوریه کې په جګړه کې ووژل سو، داعش زما لور ته اجازه نه ورکوله چې خپل ماشومان بیرته تاجکستان ته راولي. یو لور شواهد څرګندوي چې په سوریه کې میشتي وسلوالي ډلې لکه داعش د منځنۍ آسیا له هیوادونو د ورغلو خلکو کوچنیان هم خپلو لیکو ته ورجذبوي او جګړې ته یې استوي. په ازبکستان کې د امام بخاري په نوم د وسلوالو یوې ډلې چې د افغانستان د طالبانو یې ملاتړ کړی په زغرده اعلان کړی چې په ازبکستان کې ماشومان او تنکي ځوانان وربولي ترڅو په جګړه کې کار ورڅخه واخلي.
دوستانو و موردل چې په تاجکستان کې د شیر بکوف په نوم باندې یو شپېته کلن سپینګری د خپل زوی کیسه کوله چې څنګه له تاجکستان څخه سوریې ته ولاړه خپل کورنۍ یې له ځان سره بوتله. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 100.5 هم اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو که هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم 2:30 بجو ته نږدې شوي یو، یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې هیڅ چاته زری نه کوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کولو ته لا ډیر وخت پاتې دی. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل شوی دی. او فضایي څیړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28 او 29 نیټه به د خسوف له امله سپوږمۍ ستراسي.
دوستانو خبرونه مولا اسدی رادیو نو اوریدل. دا د خبرونو سرټکی و. که تاسو غواړئ تفصيلي ولولئ نو زموږ وی پانه ته ورشي azadiradio.com مو دا وی پانه پته ده. هلته دا خبرونه او نور مطالب له تفصيل سره موندلی شي. یو اربیا یادونه کوي چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 اوریدلی شي. د ماخام له 2 بجو نه بیا د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ست ازادي رادیو ته وکی دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو تان د څنګه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی لا یادم مباسي
تان د څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاري مرکې یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یی؟
اوه زیات للیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه اخلي.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته وکړ، زه ډیر خوشاله شوم.
یو ځلې تللی وم څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډیر په ما کې نه و.
کوم دفتر د کاری مرکې لپاره وروغ وختلې نو کوم خبرو ته باید پام وکړي چې په انټرویو کې بریالي شي او کار ومومي؟
کله چې مرکې ته ورنځې په ځان باندې باور ولرئ.
کاری مرکې لپاره تمه ده کې ډېر مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړه، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې خ او ګټور چلونه درځ کولې شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو څومره د مخکې مو د کارموندلو لپاره د لن ژوند لیک یا سی وی پاړه خپرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي نو اړوند اداره هغه کسټاک یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خپل باندې هغه تایید کوي چې وو دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شنج د په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقع علاقت لري د کرکټر د خبرو کولو سره یعنی د اوسنوي بیانات سره د فهم قوت لري د اړتیا په دغه شاشه کې نشته چې ترونه کړي دا دوه موضوع شول درې موضوع دي مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په کوته کوي په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکي توپ جوهر پکې د کلتوی پکې ګوري او بل نشي مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاته کې د یو وظیفه لپاره استفاده کوي
راځي له دغه ځوانانو واورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکې یا انټرویو لپاره ورغوښتي کورغختی دینو څه تجربه لري
عارف حقملیم د کابل ښار یو تنسیدین کای یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته و کو زه ډیر خوشاله شوم اول دینه چې زه شارټ لیست کښ وایم زه کډیر کسان و به خصیت کسان هغه ته ثبت نام کړی و ور وی غوښتم ما د مطبوعات په ډګر کې د امتحان ورکوم مطبوعاتي برخه کې په خبر حکې میونی مطالعه کړی و او سبا ته چې ورتلم زه خپل نیم سات مخ کې مزان ورسوه غځایته مال چې په وخت هم زکه چې زه په اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی و نو زما کار وینده سه په غواله ورځ د مې اعتبار کې ده
مې عزت الله ده ادیب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو هغه د پرمسیوی لګلې و هر څه مطالعه مې ورته وکړه لباس مې ورته جوړ کړ په دم چې څوک بران نه پښتنه کوي هغه چې سوالونه کول سرګ مې په سرګو کې ورته خېخه کړې و تر څو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې لاس نو مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک ده چې سی وی بل چا ورته جوړوه او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولې ناکام شو دا وای
سره لدی چې زه ډیر زیاته کاری انټرویو غان ته نه یم تللی یو ځل تللی او ما سچ مې په سی وی کې لیکلی او صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډیر هم کې نو او ما ته سی وی بل چا جوړ کړی و بیا زما سی وی یو بل کس لګلې او ما ته ټلیفون وکړ چې فلان کې دفتر ته ولاړ شه د سی ګونګي هغه دفتر ته لاړم په دې ډیر زیاته خفه وم چې زه یو د سی پوسټ لپاره چې هغه ډیر اساسي پوسټ وي خو پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې دغه شایرته ما ځان خبر نه کړ او د سی ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اول انټرویو و چې زه واقعا په کې ډیر ناکه ما هم شوما او اوس چې زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دی
کله کله د کامیابی او ناکامۍ ترمنځ ډیره کومه فاصله وي شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیسته کله نور ځندې هم کړی وای نو اغلی شفیقه وای
د دې ځلې ما امتحان ورکړای دی دا د ستای ځل به تاسو سره شریک کوم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه اخلي خو زه لومړی منزل کې ولم او انټرویو ته 15 دقیقې پاته ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې وای تي 15 منزل ورغلې وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کې ویني خو مخه غیز په چا باندې کې وي تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاته ولې چې لنه کې مدره په انټرویو کې مزه نه پاس شولم کامیاب شولم
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې را پګوت کوي او وایي چې په وخت تګ مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي
د کاری مرکې لپاره آمادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تګ ډېر مهمه خبره ده چې تر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډېر اصول د هغه مرکې د وخت تنول دي او په خپل وخت رسیدل دي لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د ویختانو جوړول کومزول د تحصیل لاندې نه راتک ډېر مهمه خبر ده ترسو ځوانونه کولای شي خپل غجرت تلاسور کړي ډېر وخت داسې کېږي چې ځوان ډېر خپېږي وظیفي په اړه خپل معلومات ورسره وي ولی بیا چې کله زی دفتر تحصیل لاندې زی معلومات تلاسور کینو مهمه خبر بل ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي
محمد آصف جلالزی هم دیتا ورته خبري لري او زیاتوي
کچیر مثلا څوک کوم مرکه ته ځي کله ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شو اوسېږي ته ټول مهمه خبرداري چې اغه لیک بیرته ځواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې خپل ورتاک څخه غوته اطمینان ورکړي چې دا دغه شخصیت کرکټر باندې خاګد لرل شي دوم دا چې د اړوند ادارې د مخینه او کارونو پاک باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي ته مرکه ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګ د خپل شخصي وظیفوي او مسلکي او نورو اسنادو کاپیګان باید لزام سره ولري
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاغې
هاغه جن په مرګ ستان په دنیا چې دې
ملګرو د کاری مرکې یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوه ویر لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بی جرأت کیږي دوی باید څه وکړي چې دغه ډارې راکم او یا ورک شي د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی خو د خبرو وړاندې محب الله حنیفي ته غوږ دو چې څه ماهرانه او تمثيلي تمرینونه کړی.
کله چې امتحان د پاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ، ریکارډینګ می شروع کړ په جدا خونه کې. خپل ریکارډینګ د 15 ورته متاثر شوم. بعد له 15 شپږو ورونه خپل غ خالی کوټه کې خالی اوتا کې زبدیو تانې دلم چې خپل ریکارډ صحیح کم. سبا مرکه ته چلاړم نو هغه کوم مخینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونې کړو. بالکل دا ختم ریندا ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې می تمرین کړی دا کار. درې ځل ته غوښتل شم مخکې لږ نه چې لاړ شم مغه انټرویو ته دا کار می کړی دا.
اوس به د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
د شانو درف په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنی که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشئ انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوئ. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو وارې له ځان سره د تکرار کړئ، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړئ، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړئ، بیرته خپله ځان ته جواب ورکړئ او دا تمرین څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړئ.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخور سره مخامخ شي. لومړی په خپل چاپیریال د دوستانه په چاپیریال کې پوښتنې تر مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایه طرز یا د مرکې د پرمخ بولو میتود روش په سخت او جدي شکل باندې وي او کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې مرکو کې دغه ډول پښتنو کول ته د سخت چاپیریال رامنځته کولو ته اجازه نه ورکول کیږي، ولې په بعد مواردو کې ته اجازه ورکول کیږي. او دویم ډول روش یې میتود چې استفاده کیږي هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي. یعنی په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کیږي او یا هم مطلق له شدید او اغه سخت میتود څخه استفاده کیږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول نو بیا د مرکه پر وخت ویل چې ما ورته ویل زنده ما شخله ما دا به پوه شم چې من ناکامه نقطه مده غوښت په خپل باندې قناعت کوم چې ما خنه دي کړی شي. ما ورته دومره ما شو ویل چې دا غوې د وسنه پورته یا دا غوې د هغه اداري اصول څخه پورته یو بل څوک چې زما هم دوست هغه یو مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړو. بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه د چا په اړه پښتنه کې پلټنه کې د سو ریفرنس ورته وی کنه، به حتی د فیسبوک اکاونټ پر یوزي نه کې کیږي نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي. نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې د مهمن نه چې یو څوک دی هر څه باندې پوه شي. جامع الکمالات مهم نه دی، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه زه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم. نه، په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي، مرکه اخیستونکي وي، هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو، د کاري مرکې یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکي پوسټ کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچېرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړي نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او علمي لوړتیا دلالت کوي هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته وایې چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي او مادي امتیازات به او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې په پکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
ژوند او قرار
نه ټولو خدای دې وکړي چې نننۍ تاندې څانګې د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه در زده کړي وي. خپرونه راټولوو، تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړي او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ، shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخار کی سی آسمان کی جند و قرار اور ابو دی نبیوں سے شی نیوں سے جی.
حقیقت صدی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. دوستانو، د زلمو د حقیقت څه دی خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس خاغلی پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خاغلی کامول خبرونه ته خراب لاس. کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. کله ته ووایې چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پرې د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي، کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یو مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډیو وویل، د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته که دې شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کار وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږي چې له دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 130 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکې په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی، یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې؟ هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول
شوی. څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه، څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي بل اخره؟
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زمونږ استادې وظیفه ده. معیار یواز د نه چې د یو لوکس تعمیر ولري، منګه په معیار کې یو 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 مفصل لیست لرو په دې کې استاد تر ټولو مهم ده. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ نن زمونږ استادې په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کمه ده نو مسلین د څنګه پوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړې، پرمختګ کړی، په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي، په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یوویشتمه پیړۍ ده، موږ او تاسې باید پخواني وختونه شاته.
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه پلان لري تاسې؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم. زه په شخصي پوهنتونو باندې غږېږم. که چېرې لس موسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي، او سیستم د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپل دوکانداری کوي، ولې فقط د موسسې والا تلل د هغه خپل فیس اغسته، هغه په خپل دوکان کې ناشته، او سبا د ته یو سند ورکول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان چې شته، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم، او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مخکزي او کوم یو د اصول په خلاف باندې مخکزي. زه به اول په دوه کټګوري تقسیموم. خو به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولي وي؟
متاسفانه چې نن شته ده، دغه حقایق دي چې موږ او تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې دا زیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی، ولی کله چې نږدې تلار شي سنف تلار شي هلته به لس کسان ناست دي. دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي. زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم، د دې باید مخنیوی وکړم. اقلا سبا چې د دې ځان یو څوک فارغېږي، نور نړۍ په خپل ځای پرې ده. ستا ګاونډو هیوادو ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، یو پوښتنه ته کوي چې تا کوم مضمون لوسته. دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوسته، نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده؟ زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم، دای ښه دای بد. په بدو کې به اصلاحات راولم، یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل، نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای. ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو، نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو،
دروازې به وتړل شي. جناب رئیس صاحب، دوه موضوع پښتو نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي. هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري، او زیاتره پانتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي. دا یو موضوع. بل موضوع د نصاب ده چې د ټولو پانتونونو ترمنځ که هغه حقوق پانځ دي، که اقتصاد دي، که بل دي که بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شان نه دی. او بل دا چې په ما خپله پانتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي، که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي. یعنې داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ؟
راځو اول د فیس باره کې. په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشي نیولای چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي.
یعنی معیار پکې نه لرو خلکو اقتصادي وضعیت ته کتو
په دې باندې هم کار کوو. ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي د هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي. د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت له خوا نه دې ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بېوزله خلک، بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته، ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړي. ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم. په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي. یو موسسه په میاشت کې 40,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولی بل موسسه هغه په میاشت کې 15,000 حال دا چې په خپل د ماسلینو تقاضا هم دا و چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی ولی د هغه تسهیلات زیات دي مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره د نصاب په باره کې کله چې یو موسسه نوې ایجادیږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب مونږه د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په پخپله کښېني په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زمونږ نصاب همیشه نوی شي د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زمونږ نصاب جوابګوی وي د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې څه شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي ولی دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي نیمګړتیاوی لري په دې کې شک نشته اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد د دې اقتصاد بیا هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي تایید شي پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي
بله یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغال صاحب هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي خصوصي د لوړو زده کړو محصلونه فارغېږي د دوی سند ویل کیږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونو دی په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي درس وایي بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي فکر نه کوئ چې دا به جفا وي د هغه محصل سره
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کیږي مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چا ته باید ورکړل شي چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم مثلا د یو موسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم مونږ سره دي کومې په خپله موسسه کې دي دا به د نږدې نه څارنه بیا کوم داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان دي یا 50 کسان دي یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي هغې بیا د ډیپلوم مستحق نه دي ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي
مننه ښاغلی کمال کور ودان
تاسو نه هم مننه
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
Come on.